السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمن اوتمبای وا که څه هم په دې اړه ښکارا شمیرې شریکې نه کړې، خو ویلي دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغې دا هم ویلي چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړې د ازادي راډیو د قرغیزی څانګې سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې.
په افغانستان کې د بېوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو، یوازې لویدیځ هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیځو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعیا شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعیا ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرابېږي، ړندېږي. بیا څوک زړه نه ښکي چې په دې لاره باندې ترانزیت
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیښه غندلې ده. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو 2 بیړۍ اوښتې دي چې د 4 ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبې شوي او دوی ترې 10 کډوال ژغورلي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تګ تر ټولو مهمه لار ده، او وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه جنجالي شوې، له لیبیا تښتېدلې ده. د خبره نیویارک ټایمز او اسوشیټډ پریس راپور کړي. د لیبیا خبری آژانس ایسا مخکې ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې له لیبیا څخه استانبول ته تللې. او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبې په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ابایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړي، خو ځینو بیا په دې اقدام نیوکه کړې او ملنډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19 پیړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سخت قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لری کړي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د اسلامي سمبولونو په اړه د ورته قوانینو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده، او وخت نا وخت پکې د په دې اړه اعتراضونه کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محروم نجونې څول
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتبونه باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامیې اغیز څه کیدای شي؟
اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین‌المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده.
د نورستان په یوه ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو غږولی.
چون هلتا اوبه هم نشته او دسی امکانات هم نلری چی ده خلق و دلاسه وشی خدای نخواسته در دیر دی خواتا و خواتا لری لرن نشی.
او ده کرکیت افغان لوب دلا آسیا کپ لپارا پاکستان تا رسیدلی.
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وایي افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې پخوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیره بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې دمګړۍ د دوی په ملاتړ شاوخوا 600 افغان محصلین د سیمې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوم پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي آلیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي، ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او کې نړیوال پر رسمت پیژنې کې نه پیژنې مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د لیکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو زمو مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته. ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکې د سفارت د اعلامیه ډېره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې دا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان چې د نجونو هلته تیاره کې مناسب وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک معنی د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین‌المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بین‌المللي ټولنه اوس سره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بین‌المللي ټولنه به دوی باندې بندیزونه وضع کوي، همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو دی تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤولانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي ووسي او څوک مثلا په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم کوم شی چې طالبانو دوی ته ویلی چې موږ بشري حقونه مراعتوو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره بین الافغاني مذاکرات کوو. مهم هم دا و چې دوی باید خپله هغه وعدې چې کړی به د هغه پلی کړی به خصوصا بین الافغاني مذاکرات، او دوی باید دنجونو دغا خصوصا تعلیم او د کار موضوع به جدان دی په داخپل غکر او وسیله په دغه پریکړه کې یاد دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی نه اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه وه، نو ځکه طالبان په ډېر اسانۍ هغه صرفه هغه شفایي وعدې سکړې هغه نه مخ وګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پرنجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې لویدیز نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعاً هغوی خپله سخت دریځه دي او د هغو سخت دریځو طالبان لپاره د بینالمللي ټولنې شناخت یا عدم شناخت دومره ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي. خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوی په مذاکراتو کې دخیل او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بینالمللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. د هغوی لپاره دومره سخت دریځي جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې واک چېتنان دي او دا کسان هم نیسي دي واقعا دغسې فکر کوي او دغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جی پی دي چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکۍ کډوخیر وه چې له ازادي راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالیو تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید او کاروبار کمرنګه شوی. دوی وایي د خامو موادو د بیو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالیو تولید او بازار کمرنګه شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالۍ اوبدلو شرکت لري او وایي مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوو، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړي دي او اوس په کورونو کې ناستې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کمه کړې او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګه کړی دی. نوموړي وایي
و بازار قالین بسیار خراب شده ده ای سال ها.
ده غالیو کارو بازار په کلونو کې ډیر زیات خراب شوی. په ځنګړی ډول مواد او بیل وړي شوی او خلک چې غالی نه پیری پیسې له افغانستان ورکی شوی. پلور نه لرو، تیر کال کې مو هیڅ پلور نه ریکړی، ځکه موږ د غالیو اوبدل ډیر ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بسنه کوي، نو ټول بې کاره دي، ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحران‌های سیاسی وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات، تولید، بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په څیر د افغاني غالیو صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي،
هم تولید کننده و هم کارګر.
و مغختل د افغانی غالیو د تولید او بازار پاړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 260,000 متره غالۍ صادر شوې دي. نو موري واي
صادرات قالين
د 1902 کال لمړی او دریو میاشت کې د غالي او صادرات 6.5 متر غالي کیږي او 3,900,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو له ډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي دا میرمن وای ترڅو چې سترګې کار کوي د غالی اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالی اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي ژر به د دوی لخوا پرانیستل شي. خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمینه برابره شي، خو لیکلي چې د کورنیو بې ځایه شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبر ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو لکمیدو سره خلک بي وزله شي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورځو نورستان ته. هلته په یو ځنګله کې له تیرو دوو ورځو راهیسې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي که څه هم د اور د مړ کېدو هڅې کوي خو وایي چې لازم امکانات ورسره نشته. دوی وایي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د اور د مړ کېدو لپاره سیمې ته ورغلي خو تر اوسه اور نه دی مړ شوی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند د نخترو په یو ځنګل کې له تېرې ورځې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی او هلته میشت طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي خو په وینا یې چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتون او د باد موجودیت د اور وژنې کوښښونه ستونو سره مخ کړي دي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدرام له په نامه یو جنګل ده، هغه تقریبا پرون نه راهیسې اور اخیستی، چون هلته اوبه هم نشته او داسې امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسان هم هغه خواته خوځېدلی کلي خلکو سره چې دا اور مړ کړي. ځنګل اور اخیستل نورستان دپاره ډېر مشکل تمامېږي، ځکه نورستان خو د جنګل نه پوښل شوی ځمکه لري. خدای ناخواسته دا ډېر دې خواته او خواته لرې لاړ نه شي.
غلام الله خان راته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې یو شمېر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نوو ودانیو لپاره د نخترو ونې وهي. کېدای شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې وي.
د شپې اوسېږي دا خلک، څوک چې دا چارتراش شو باندې کار کوي هغه وچ چارتراش، بیا د کور دپاره بشي جوړوي، دغه جوړوي. شاید د هغوی د لاسه شوی وي دا اور. ګرمي هم ډېر ده سږ کال، نختر ډېر دی هغه ځای کې. ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره، د خرڅول دپاره خو منع دی بېخي. هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو، د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیچا زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و، چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ، د جنغوزیو، نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان په انځرو یو بار موټر سوځول شوی دی. په دې پیښې سره افغان سوداګرو ته شاوخوا درې لکه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پیښې پخلی کړی دی. صفي الله ستانکزي د پیښې د یوې مرکې په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
تاسوس باید ویو چې بلې 13 ورځ د بلوچستان علایت په لورلای کې دغه واقعیا شوې ده او زمونږ د یو تجار عبدالاحد صدیقی نومیده دغه د تجارت یو کانټینر اموال وچه میوه خصوصا ډېر انځرو او دا په ترانزیتي شکل په یو یخچالدار کانټینر کې واګې ته انتقالېدل په ترانزیتي لحاظ او دا د لورلای په سیمه کې د بلوچستان یو تعداد خلک چې نامعلوم خلک دی او مصالحه هم په دوی باندې ډزې کړې دي چې موټر ودروي. بلاخره دوی موټر نه دی ودرولی نو په دغه صورت کې ډزې پې کړې دي. بلاخره د دې موټر یا ټانکي لګېدلې ده یا جنراتور چې کنټینر ته چالان دی بیا اور اخیستلی دی او اور چې اخیستلی دی ټول کنټینر او اموال ټول شوي دي. تاجر د معلوماتو له مخې نه د درې لکه ډالرو په اندازه باندې مالو چې دا هندوستان ته تو او دا یو ډېره لویه خساره ده چې زموږ تجارت ته اوښتلې ده.
دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته څومره زیان ورسوي؟
دغه لار باندې یو دوه درې واقع مخکې شوي وي او دوه د زغالو کنټینرو په هغې باندې هم ډزې شوي وي یو سو یو او همچنان د وچې میوې یو بل کنټینر چې یوه هفته مخکې وو هغې باندې هم ډزې شوي هغه بیا د دوی نه تښتېدلی او ته نه یې ودرولی نو دا ډیره بده پیښه وه. مونږ وزارت تجارت د افغانستان اسلامي امارت ته او همدارنګه د پاکستان سفارت ته هم دا خبره وکړله او د پاک افغان د مشترک اتاق رهبرۍ سره هم دا خبره شریکه شوه. مونږ خو د پاکستان سره قرارداد لرو د اټاس د قرارداد له مخې نه هم د کراچۍ د لارې نه او هم د واګې د لارې نه ترانزیت کوو. همدارنګه د مرکزي آسیا نه د پاکستان ټول ترانزیت راځي. د بین المللي قوانینو له مخې نه دا مسئولیت د پاکستان د دولت دی چې باید د ترانزیت د اصولو له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. نو موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده دپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعه شوې ده او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعه ده بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافیږي ړندیږي او بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت وکړي یا تجارت وکړي. دې باندې پاکستان حکومت هم پوهیږي او تجاران هم پرې پوهیږي. هیله مې دا ده چې دې ته ډېر زیات توجه وشي.
د خسارې د جبران څه امکانات دي په دې مورد کې څه سپیناوی وکړي؟
د دې مال د خسارې په ارتباط باندې باید بین المللي قوانینو سره سم باید چلند وشي او هغه دا دی چې هر ځای کې ترانزیت منځ لاړ شي مربوطه دولت مسؤلیت لري مکلفیت لري چې د دې امنیت ونیسي او د دې مسایل وڅېړي او د امکان په صورت کې باید تاوان ورکړي. اما دا خو لا تر اوسه نه ده معلومه ځکه موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو. دویم د ډبلیو ټي او غړي د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه دا تاوان د دوی نه رسیږي. اما هغه ډېره اوږده او لویه پروسه ده. په هر صورت اوس لوی تهدید چې دا دی هغه دا دی چې زمونږ ترانزیت او زمونږ کاروبار د پاکستان سره په خطر کې ولیږي. نو دا پیښه باید ورته غبرګون وښودل شي او د پاکستان حکومت زمونږ د ترانزیتي اموالو جدي امنیت ونیسي او د بین المللي قوانینو له مخې نه دا د دوی مکلفیت او مسؤلیت دی.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس هم راځو یو سپورتي مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر سرنګوالي نیوکې لري. تفصیل له صفی الله ستانکسی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د لاهور په قذافی لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 15 په پامدی لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سکل د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره یې په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن
پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یو ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیره سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یې مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کات ته میاش 3000 افغانۍ راکړي او زه یې یو مسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسېږي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه ډوره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشاله لره.
السلام علیکم ډیر ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، تر امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خو صحیح د زراعتي ډاکټرانو نسسي هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار نسسي دواوی ته چش پاره دي په زاید دي چې ګټ ورته ورسي نور څه د مډیر رکشتو ته رسي کشتونه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نور په جیزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سر وسکالي به خېر شمالي ولسوالیانه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل سل دیش متره برمی دي سره غم دوه انچ او وي دومره ځکه نه خړوب کوي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.